در شپږ بجې شپې د ازادي رادیو مازیګرنی خبري مجلې ته شراغلاست. احمد شیبریم، السلام علیکم. په روانه نیم ساعت خبرونه کې به واوري چې قرغیزستان له امریکا سره موافقه کړې ده څو د دوی له خاورې په افغانستان کې د ناتو او ایتلافي پوځیانو د عملیاتو لپاره استفاده وشي. د مطالبو تر بشپړ معرفي مخکې به له فرید هوډ سیفي څخه د دې ساعت خبرونه واورو.
افغان او نړیوالو عسکرو په روسیو عملیاتو کې د افغانستان په جنوب کې ډېر وشتنه وسلوال طالبان وژلي دي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران سفیر رسمن احضار کړی چې د بریتانیا پر ضد د ایران د ستر مذهبي مشر د نننیو خبرو په اړه توضیحات ورکړي. او ترکیه وایي چې د اسرائیل او سوریې ترمنځ د کړکیچ دوارۍ لپاره د خبرو اترو منځګړیتوب ته چمتو ده. د امریکا د دفاع وزارت د پالیسۍ مشر میشل فلورنوی وایي پنټاګون به افغانستان ته د زرګونو اضافي امریکایي سرتیرو لاستولو سره په یو وخت کې د دې هیواد لپاره د ملکی کارپوهانو د یوې 400 کسیزې ډلې پر برابرولو هم کار کوي. په پام کې ده چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر د روان میلادي کال تر پایه له 8000 واوړي. میرمن فلورنوی د امریکا کانګرس ته وویل په افغانستان کې له وسلوالو طالبانو سره په جګړه کې د پوځي او ملکی هڅو ترمنځ هماهنګي د بارک اوباما په مشرۍ د حکومت د پالیسیو د تطبیق په مقصد د هڅو یو برخه ده. افغان او نړیوالو عسکرو د افغانستان په جنوب کې د بیلابیلو عملیاتو په ترڅ کې درویشتنه وسلوال طالبان وژلي دي. یو پولیس هم په دې عملیاتو کې وژل شوی دی. شپږ تنه مخالفین په اورزګان کې له پولیسو سره په نښتي کې پرون ووژل شول. په همدې نښتي کې یو پولیس هم وژل شوی. په اورزګان کې د نورو عملیاتو په ترڅ کې مسؤلینو نن وویل چې تیر ورځ د ګډو عملیاتو په ترڅ کې 14 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. د ناتو ځواکونو د ورزګان په عملیاتو کې نښتي تایید کړي دي. وایي دوی یوازې د 15 تنو مخالف وسلوالو د وژنې راپور ترلاسه کړی دی. په خوست ولایت کې چارواکي وایي چې تیر ورځ د دې ولایت په سپیری ولسوالۍ کې د پولیسو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښتي کې د پولیسو دوه سرتیري وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. د خوست د ولي ویاند کوچي ناصري ویلي نښته هغه مهال وشو چې د پولیسو یو کاروان د سپیری ولسوالۍ په سپین کلي نومي کلي کې د وسلوالو طالبانو له کمین سره مخامخ شو. د وسلوالو طالبانو ویاند قاري یوسف احمدي د پولیسو پر کتار د برید مسؤلیت منلې، خو ویلي دي چې د دوی کسانو په دې نښتي کې د پولیسو لاسو څخه زیات سرتیری وژلي دي او د هغوی څلور رینجر موټرې ویجاړ کړي دي. سیمه ییز چارواکي د طالبانو اداره ردوي. د پکتیا د ولي ویاند روح الله سمون د شوت او اریوب ځاځي په ولسوالیو کې د پولیسو ایتلافي ځواکونو پر موټرو د چاودنو خبر ورکړ. ښاغلي سمون ازادي راډیو ته ویل چې نن سهار دغه چاودنو دوه موټر یو څه زیانمن کړي دي او چاته د سر زیان نه دی اوښتی. د طالبانو ویاند زبی الله مجاهد بیا وایي چې په شوت ولسوالۍ کې د ایتلافي پوځیانو یو موټر ویجاړ کړی دی او د موټر ټول سورلی وژل شوی دی. او د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې په اورزګان کې څلور لمړني خوانزي له اوګده ځند وروسته بیا پرانستل شوی دي. د پوهنې وزارت په خبر پاڼه کې ویلي دي چې دغه خوانزي په پرانستلو سره وروسته له څلور کنونو یو ځل بیا دغه ولایت د چرشینو ولسوالۍ شپږ سوه زده کوونکو ته د زده کړو اسانتیاوې برابرې شوی دي. له دغه وزارت څخه په یوې بلې خبر پاڼه کې بیا ویل شوي دي چې په غزنی ولایت کې هم دوه خوانزي د زده کوونکو پر مخ بیا پرانستل شوي دي. دا د افغانستان خبرونه. د متحده ایالاتو سره د افغانستان او عراق د جګړو د سوین یا خنزیر د انفلوئنزا پر ضد د هڅو د چټکولو له پاکستان سره د مرستو او نړیوال بچی صندوق د پراختیا لپاره څو کولی شي بیوزلو هیوادونو سره مرسته وکړي. نن د 106 میلیارد ډالر لایحه تصویب کړه. د سناغړو په دې اړه یو نوی موافقه او 15 مخالف رای درلودي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران سفیر رسمن احضار کړی چې د بریتانیا پر ضد د ایران د ستر مذهبي مشر علي خاتمي د خبرو په اړه توضیحات ورکړي. نن خاتمي په خپلو خبرو کې د ایران دښمنان په دې تورن کړل چې د ایران په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوي او په دې لړ کې د بریتانیا حکومت تر ټولو بد وباله. په بروکسل کې د اروپایي اتحادیې د مشرانو په غونډه کې نن د بریتانیا صدر اعظم ګوردن براون وویل د اروپایي اتحادیې ټول مشران په ایران کې له اعتراض کوونکو سره زیاتې غندي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنه غزنی وای د ایران خلکو د تیری اونۍ په انتخاباتو کې هغه څوک چې دوی غوښتل څوې ولسمشر وي خپل انتخاب کړ. هغه د ایران له جنجاله ډک انتخابات په قطعي توګه یو بریالیتوب وبلل. خاتمی چې نن یې د جمعې په خطبه کې خلکو ته وینا کوله وویل انتخاباتو پر اسلامي سیستم د خلکو باور څرګند کړ. د ایران دښمنان غواړي چې انتخابات له پښتنې سره مخامخ کړي او په دې توګه هڅه کوي چې د خلکو د اعتماد خراب کړي. په زرګونو تنه د تهران د پوهنتون شاوخوا د خاتمی د وینا ته راټول شو. وبخې د خامنهی وینا ته راټول شوی وو. د تیرونی رئیس په سلګونو زره مخالفینو په تهران او نورو ښارونو کې د احمدی نژاد د انتخابېدو پر ضد مظاهرې کوي. دوی وایي په انتخاباتو کې درغلي شوې باید باطل او بیا د سره تر سره شي. په دې اړه نور تفصیل په روانه خبرونه کې اوریدلی شي. د ملګرو ملتونو یو مقام وایي چې ملګري ملتونه د پاکستان د سوات له بې ځایه شوو کورنیو سره د مرستې لپاره لازمه بودیجه نه لري. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو ناظم پرون په یوې خبري غونډې کې وویل چې بې ځایه شوو کورنیو د سیمو د هغو خلکو پر اوږو دروند اقتصادي بار ایښی چې دوی ته یې زی ورکړی دی. ترکیه وایي چې د اسرائیل او سوریه ترمنځ د کړکیچ د هوارۍ لپاره د خبرو اترو منځګړیتوب ته چمتو ده. که څه هم اسرائیل او سوریه دواړو ویلي دي چې په دې اړه خبرو ته ډېر هیله من نه دي، خو ترکی چارواکو ویلي دي چې چمتو دي د دې دواړو هیوادونو ترمنځ د غیر مستقیمو خبرو منځګړیتوب وکړي. د اسرائیل پخواني حکومت تیر کال له سوریه سره خبرې وکړې، خو د جنوري په میاشت کې پر غزې د اسرائیل له حملې وروسته سوریه د اعتراض په دود د خبرې اترې وځنډولې. مرکزی اروپا مشران د سربیا په سرمشریزه کې نن د اروپایي اتحادیې پر ائتلاف انرژي او اقتصادي مسلو خبرې کوي. د مرکزی اروپا د څوارلسو هیوادونو مشران نن په سربیا کې خپل درې ورځنی غونډه پرانیستله. د سربیا ولسمشر باروس تادیک نن د اروپایي اتحادیې لخوا د بالکان هیوادونو پر ملاتړ ټینګار وکړ. او د امریکا د فضائي تحقیقاتو ادارې ناسا په تیرو لسو کلونو کې د لومړي ځل لپاره سپوږمۍ ته خپله هوایي سفینه واستوله. د فضائي بیړۍ چې دوه فضانوردان لري پرون له فلوریدا څخه وتوغول شوه. د دې ماموریت هدف په راتلونکي کې د فضائي بیړیو د کېناستلو لپاره د مناسبو ځایونو د موندلو او یا هم په سپوږمۍ کې د راتلونکي احتمالي اډو د جوړولو په مقصد د سپوږمۍ د سطحې د دقیقې نقشې برابرول دي. دا و د ازادي رادیو پروانه خبری مجله کې خبرونه اوسم بررسیږي، سپورتي او اقتصادي خبرونه ده. او بخینن جمعه ورځ معمولا سپورتي او اقتصادي خبرونه نه لرو. بخنه غواړم د خبری مجله ادامه ته پام لرنه وکړي.
د ازادي رادیو مستګرنی خبری مجله اوري. قرغیزستان له امریکا سره موافقه کړې ده چې د دوی خاوره په افغانستان کې د توریزم څخه جګړې لپاره استعمالې دلای شي. د دې موضوع ترڅنګ به پروانه خبرونه کې واوري چې په افغانستان کې د بهرنیو پوځیانو تلفات زیاتې شي. د افغانستان مختلفو سیمو مول ورستي او بیا نوې خبرو دا به هم واوري چې د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې امنیتی تدابیر لومړی درجه ته لوړ شوې دي. په بلوچستان کې چاودنه شوې او د ایران د ستر مسبي مشر څرګندونه د ایران د ورستیو جنجالي انتخاباتو په اړه خبرو. قرغیزستان له امریکا سره سلا کړې ده چې د دوی له خاورې په افغانستان کې د عملیاتو لپاره استفاده کیدای شي. څو میاشتې مخکې قرغیزستان له امریکا وغوښتل چې د ماناس له هوایي اډې خپل پوځیان وباسي، او تر وروستۍ اولاده قرغیزستان چارواکو ویل چې دوی پر خپلې خبرې ولاړ دي. په دې اړه اسمت سروان رپورټ اوروي.
قرغیزستان له امریکا سره یو موافقه وکړه چې پر اساس به امریکا کولی شي د قرغیزستان د خاورې له لارې په افغانستان کې نړیوالو ځواکونو ته غیر نظامی وسایل انتقال کړي. د فرانس پرس خبری آژانس تر راپور له مخې د قرغیزستان د بهرنیو چارو وزیر قادر بیگ صابر اوف په یوه مرکه کې وویل چې ده د امریکا د بهرنیو چارو وزیر سره د قرغیزستان د خاورې له لارې په افغانستان کې د ناټو او امریکا ځواکونو ته د غیر نظامی وسایلو د ترانزیت په باب موافقه وکړه. صابر فول چې په دې موافقه کې د مناس هوایي اډې د بیا پرانستلو موضوع نه ده شامله. قرغیزستان پریکړه کړې چې له مناس هوایي اډې څخه امریکایي ځواکونه وباسي. امریکا او افغانستان له قرغیزستان غوښتي وو چې په خپل دې فیصله لسره غور وکړي. قرغزستان وروسته لدې دا پریکړه وکړه چې روسیې دغه هیواد ته د $2 میلیارډ ژمنه ورکړه. څارونکي وایي چې قرغزستان د روسیې په اشاره وپدېله چې په مناس کې د امریکایي ځواکونو له پاتې کېدو سره مخالفت وکړي. قرغزستان له افغانستان سره پوله نه لري، نو په څه ډول به د دغه هیواد له خاورې څخه افغانستان ته مواد انتقالي شي؟ دې موضوع ته د قرغزستان د بهرنیو چارو وزیر اشاره نه ده کړې. تر دې مخکې روسیې او په منځنۍ آسیا کې د افغانستان دوه ګاونډیو هیوادونو تاجکستان او ازبکستان موافقه کړې وه چې له خاورې څخه یې ناټو او امریکایي پوځیان افغانستان ته مواد انتقالولی شي.
په راپور کې مو واورېدل چې قرغزستان موافقه کړې ده چې نړیوال پوځیان د دوی له خاورې افغانستان ته غیر نظامي وسایل انتقالولی شي. کابل او واشنگتن له قرغزي چارواکو غوښتي دي چې د مناسته هوایی اډې د بیا پرانستو اجازه ورکړي. قرغزستان له امریکا غوښتي دي چې د مناس هوایی اډه د اګست تر میاشتې پورې وتړي. بیا هم په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو په ارتباط، د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما افغانستان ته د خپلې نوې پالیسۍ په اساس 1000 نور عسکر استوي او دروان کال تر پایه به په افغانستان کې د امریکایي عسکرو شمیر 18000 ته ورسی شي. یو شمیر کارپوهان په دې باور دي چې د عسکرو د شمیر له زیاتېدو سره به د امریکایي ځواکونو تلفات هم زیات شي. دا چې د ولسمشر باراک اوباما اداره به له څه ډول ستونزو سره مخامخ شي، رویټرز خبري اژانس یو راپورټ برابر کړی چې مهمې برخې جانقا الکوزای اوروي.
افغانستان ته د زیاتو عسکرو استولو په پلان کې له افغانانو سره د مرستې په مقصد د زیات شمیر ملکی کارپوهانو لیږل هم شامل دي، خو چارواکي وایي جمهور رئیس اوباما او ادارې باید مخکې له هغې چې د افغانستان له جګړې څخه د امریکایانو ملاتړ کم شي، په راتلونکي کال کې باید چې په دې هیواد کې د پرمختګ او د خپلې پالیسۍ د بری علامې خلکو ته ښکاره کړي. او دا ځکه چې په 2010 میلادي کال کې په امریکا کې د کانګرس د نیمایي دورې لپاره انتخابات هم کیږي. د کارپوهانو په نظر دا چې د جمهور رئیس اوباما اداره په افغانستان کې په پوځي پالیسۍ زور اچوي او زیات شمیر امریکایي عسکر به له طالب وسوالو سره په جګړو کې ښکیل شي، نو طبیعي خبره ده چې د عسکرو تلفات به هم زیات وي. رویټرز لیکي د امریکا اصلي هدف په افغانستان کې دا ده چې زیاتې سیمې د وسلوالو له واکه خلاصې کړي، افغان او یا امریکایي ځواکونه هلته ځای په ځای شي او خلکو ته بشري او پرمختیایي مرستې او اسانتیاوې برابرې شي. امریکایي چارواکي خلکو ته د دا ډول مرستو برابرول په افغانستان کې د ثبات لپاره حیاتي بولي. اژان زیاتوي د روان 2009 میلادي کال په لومړیو 15 میاشتو کې په افغانستان کې د وسلوالو حملې په 60 زیاتې شوي او دا په داسې حال کې ده چې د هیواد په جنوب او ختیځ کې په زرګونو تازه امریکایي عسکر هم ځای په ځای شوي دي. د امریکا د مرکزی قومندې د مشر جنرال ډیوډ پټریاس په شمول ځینې امریکایي پوځي چارواکي په دې نظر دي چې په سګنی اوړي کې به په افغانستان کې د پوځي عملیاتو په زیاتېدو سره شخړې نورې هم زیاتې شي. په افغانستان کې د امریکایي عسکرو تلفات د لومړي ځل لپاره په 2008 کال کې د عراق د جګړې له تلفاتو څخه پورته شول. یو شمیر کارپوهان دا هم وایي چې د وسلوالو په ضد د عملیاتو د سختولو له وجې به په میاشت کې د امریکایي عسکرو مړینه له 500 څخه تر 100 پورې وي. رویټرز په عراق او افغانستان کې د امریکایي عسکرو د تلفاتو مقایسې ته اشاره کوي او زیاتوي د تیرې مئی میاشت کې په افغانستان کې 10 امریکایي عسکر په جګړو کې وژل شوي. په همدې مودې کې په عراق کې د 1,150,000 ډېر امریکایي ځواکونو تلفات یوازې 11 تنه وو. رویټرز لیکي د جمهور رئیس باراک اوباما د ستراتیژۍ ستر ازمیښت به د زمري په 29مه یعنی په افغانستان کې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې وي. ناتو او امریکایي چارواکو ویلي چې د انتخاباتو په جریان کې به د افغانانو امنیت ساتي. د پیو په نامه څېړنیز مرکز په یوې نظر پوښتنه کې میندلی چې په افغانستان کې د جمهور رئیس اوباما د عسکرو د زیاتولو اصلي ملاتړي جمهوریت غوښتونکي دي او په سلو کې 350 کسانو د تیر مارچ میاشت کې د جمهور رئیس د نوې پالیسۍ ملاتړ کړی و. خو د امریکا په کانګرس کې د ډیموکرات ګوند د وکیلانو په سلو کې 340 افغانستان ته د زیات شمیر عسکرو د استولو ملاتړ نه کوي. که چیرې په افغانستان کې د امریکایي عسکرو مرګ ژوبله زیاته شي، نو په 2010 کال کې د کانګرس د ډیموکرات ګوند د وکیلانو په منځ کې به د جمهور رئیس اوباما د پالیسۍ ملاتړ هم لږ شي.
له ازادي راډیو نه شیبه په شیبه د انتخاباتو په هکله تازه خبرونه.
د خاص روزګان پولیسو لیکي افغان وی تلفي ځواکونو عملیات ترسره کړی دي. لسمی رپورت لرو.
د روزګان ولایت امنیت امیر محمد نبی خان وایي دا دوه ورځنی عملیات چې دوی له ائتلاف ځواکونو سره په ګډه د دې ولایت په خاص روزګان ولسوالۍ کې پیل کړي وو د پنځشنبه په ورځ پای ته رسیدلی دي. نوموړی وایي چې عملیات وروسته هغه پیل کړل چې د وسلوالو طالبانو یوې ډلې غوښتل د خاص روزګان پر ولسوالۍ برید وکړي او تر خپلې ولکې لاندې راولي. د امنیت امیر په خبره د افغان او ائتلاف ځواکونو په دې دوه ورځنیو عملیاتو کې شپاړس وسلوال طالبان وژل شوي، سپکې درنې وسلې او چاودېدونکي مواد یې ترلاسه کړي دي. د روزګان د امنیت امیر د یو دولتي سرتېري د وژل کېدلو خبر ورکړ. محمد نبی خان وایي چې ائتلافي سرتېري په دې عملیاتو کې مرګ ژوبله نه لري. خو د وسلوالو طالبانو ویان قار یوسف احمدي بیا وایي چې یولس کورني او بهرني سرتېري په خاص روزګان کې وژلي دي. نوموړي د خپلو جنګیالو د وژل کېدلو خبره رد کړه، خو ویې ویل چې یوازې دوه وسلوال طالبان په دې جګړه کې ژوبل سوي دي.
په خاص روزګان کې د طالبانو پر ضد عملیات ترسره شول. بل لور ته په فراه کې نړیوالو ځواکونو عملیات کړي دي. له فراه رپورټ لرو.
تېره شپه بهرنیو ځواکونو د فراه ولایت په مرکزي سیمه د قلی محمد په کلي کې عملیات ترسره کړي چې په دې عملیاتو کې دوه تنه وژلي او درې تنه نور ځان سره بیولي دي. سمنوال جمعه خان د فراه ولایت د امنیت قوماندانۍ د اپراسیون امیر په دې اړه وویل. تیرش په دې ائتلافي ځواکونو په عملیاتو کې حاجي غلام جان پخوانی جهادي قمندان د خپل وطن ملګري سره په خپل کور کې ووژل شوه او ائتلافي ځواکونو درې تنه نور چې ویل کېږي د میلمانه وه د ځان سره بیولې دي. ائتلافي ځواکونو په دې اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. باید یادونه وشي چې ائتلافي ځواکونو په تیرو کې هم داسې عملیات ترسره کړي او ملکي خلک یې د ترورستانو په ډلې کې شامل کړي دي. وروسته یې بیا بخښنه غوښتې ده. حاجي غلام جان یو تن پخوانی جهادي قمندان و، یو کال پخوای دولتي دنده هم اجرا کوله، خو اوس کور ناسته و. احمد شاه فطرت د فراه ولایت.
خبری مجلع آوری.
د خوست د زدرانو د سپیرې په ولسوالۍ کې د ملي پولیسو او طالبانو ترمنځ جګړه شوې ده. له خوست زموږ خبریال د دې جګړې رپورټ راکوي.
د خوست والی ویان کوچی ناصری وایي د دې ولایت د زدرانو د سپیرې په ولسوالۍ کې د ملي پولیسو او طالبانو ترمنځ په نښته کې د پولیسو دوه سرتېري مړه او دوه نور ټپیان شوي دي. د ول نښته وروسته له هغه رامنځته شوه کله چې د پولیسو یو موټریز کاروان د یادې ولسوالۍ د سپین کلي په سیمه کې د وسلوالو طالبانو د کمین سره مخ شو. دا زیاته کړه په دې یو ساعته جګړه کې د پولیسو په متقابلو ډزو کې شل طالبان مړه او ټپیان شوي او پنځلس نور ژوندي نیول شوي دي. ناصری ول نیول شویو کسانو د پولیسو په لومړنیو څېړنو کې په خپلو جرمونو اعتراف کړی دی.
پولیسو په ډېر جرأت وکولی شوې چې دښمن کمین ته ماتې ورکړي. زموږ دوه تنه پولیسان شهیدان او دوه تنه ښیان شوي. دښمن ته درنه محبوبله وراړولي پنځه تنه سپه او پنځلس تنه ټپیان او همدارنګه پنځلس تنه کسان د هلته نیول شوي چې مستند اسناد ورسره دي چې دښمن سره یې پوره همکاري کوله.
طالبانو د سپیرې په ولسوالۍ کې د پولیسو پر کاروان باندې د حملې مسؤلیت منلی دی. ذبیح الله مجاهد رسنیو ته ویلي چې په دې نښته کې د پولیسو څلور فوځي موټر ویجاړ شوي او تر لسو زیات سرتېري وژل شوي. دا د پولیس سره د تیرې ورځې په نښته کې د خپلو ملګرو د وژل کېدو خبره نه ده منلې. د زدرانو د سپیرې په غرنۍ ولسوالۍ کې دا وروستۍ نښته په داسې حال کې رامنځته کېږي چې اخوا په همدې ورځ د خوست والي حمیدالله قلندرزي په یو ولسي غونډه کې له قومي مشرانو او دیني عالمانو وغوښتل تر څو په سیمه کې د امنیت په ټینګښت او د ټولګټو پروژو په ساتنه کې د قومي وسلوالو اربکیو د لارې د امنیتي ځواکونو تر څنګ فعاله ونډه واخلي.
آزادی رادیو، مستقل رادیو، ستاسو انتخاب، زمر انتخاب.
د امریکا د متحده ایالاتو پرختیایي نړیوالې ادارې د جمعې په ورځ د افغانستان د روغتیا له وزارت سره د یوې پرمختللې دستګاه مرسته وکړه. د روغتیا د وزارت مسؤلینو وویل د دې دستګاه په ذریعه به په بدن کې دننه ځینې جراحي عملیات ترسره شي. دا دستګاه نن د امریکایي ادارې د مسؤلینو لخوا د کابل د وزیر اکبر خان په روغتون کې د عامې روغتیا وزیر ته وسپارل شوه. له کابل رپورټ لرو.
د افغانستان د عامې روغتیا وزیر ډاکټر سید محمد امین فاطمی د جمعې په ورځ د امریکا د متحده ایالاتو د پراختیایي نړیوالې ادارې لخوا ورکړل شوې دستګاه د یو شمیر کورنیو ډاکټرانو او بهرنیو متخصصینو په مخ کې افتتاح کړه. ډاکټر فاطمی وویل د دې دستګاه په ذریعه به په بدن کې دننه ځینې ګران او پیچلي جراحي عملیات ترسره شي. ده وویل
ډیر زیات خوشاله چې نن یو ځل بیا موږ او تاسو د یو نوي او پیشرفته ټکنالوژي د معرفي شاهدو د امریکا د متحده ایالاتو د پرمختیایي ادارې USAID مالی کمک ده چې د لومړنده پوهنتون د لارې شوی ده او همدارنګه خوشحاله یم چې زموږ افغاني متخصصین او ډاکتران اوس د دې پیشرفته وسایلو نه استفاده کوي او ورځ په ورځ زموږ اتکا او زموږ اړتوب به هر ته کمیږي.
ډاکټر فاطمی وویل دوی هڅې پیل کړي دي چې د هیواد روغتونونه او کلینیکونه په پرمختللو وسایلو سنبال کړي، خو خلک وایي د لیرې پرتو په روغتیایي مرکزونو کې سربیره پر دې چې کافي روغتیایي وسایل نشته، بلکې پوه او مسلکي پرسونل هم نه لري. د همدې له امله دوی مجبوریږي چې په ډیرو سختو شرایطو کې له لیرې سیمو څخه د دوی ناروغان مرکزونو ته ورسوي چې په نورو سیمو کې د نابلدۍ له امله له ستونزو سره مخ کیږي.
مور د هلمند سره غلی یو مریض مو راوستلی، پرون ماپښین مو داخل کړی. یو ما مشکل دا دی چې مثال زه دوی چندان نه په جبم نه سره پوهیږم، څوک شناخت نه لرم. دغه مې اول وار دی چې دلته راغلی، څوک دغه مشکل دی چې اوس ما و مریض نه دی سره لیدلی. هغه اول راستولی چې راسه زه نه سم ورتلای.
په دې هکله بیا د عامې روغتیا وزیر وایي چې دوی په وروستیو کابو اته کلونو کې په ټول هیواد کې خلکو ته سباندې 80% روغتیایي خدمات رسولي دي او هڅه کوي چې د لیرې پرتو سیمو روغتیایي مرکزونو ته وسایل او مسلکي پرسونل هم ورولېږي. د روغتیا وزیر په مخالفینو هم غږ وکړ چې په ځینو سیمو کې د روغتیایي کارکوونکو د فعالیتونو مخه نه نیسي تر څو ټولو اړو خلکو ته روغتیایي خدمات ورسیږي.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان په مرکز اسلام آباد، پېښور او نورو ښارونو کې د طالبانو د احتمالي بریدونو او چاودنو د مخنیوي لپاره لومړي درجه امنیتي تدابیر نیول شوي دي. ویل کېږي چې دا ویره شته چې په جنوبي وزیرستان باندې د پاکستان د پوځ د برید له پیلېدو سره په لویو ښارونو کې د غچ اخیستنې په منظور مشکوک ترورستان حملې وکړي. له پاکستان زموږ خبریال د موضوع تفصیل راکوي.
د اسلام آباد او سرحد د پولیسو مقامات وایي په راتلونکو ورځو کې طالبان نورې ځانمرګي حملې او بمی چاودنې ترسره کولی شي، ځکه د سوات نه پس د پاکستان فوج په وزیرستان کې هم ډیر زر عملیات پیلوي. په همدې موخه د پاکستان په لویو ښارونو او په ځانګړي ډول اسلام آباد او پېښور کې لومړی درجه امنیت نیول شوی دی. د اسلام آباد د امنیت قومندان سید کلیم امام وایي دوی د طالبانو د ګواښونو سره مخ دي. موږ د ګواښ سره مخ یو، موږ د ډیرو ممکنه بریدونو د مخه نیولې ده. د استخباراتي معلوماتو پر بنسټ نوی په سلو کې د دا ډول حملو مخه نیول شوې ده. موږ تر اوسه شلو نه زیات ځانمرګي حمله کوونکي نیولې چې ټول د بیت الله مسجد سره تړاو لري. د سرحد ایالت د امنیت قومندان ملک نوید هم وایي چې د مشکوکو خلکو د نیولو په موخه د پېښور ښار په اکثرو برخو کې د پولیسو د پلټنې لړۍ روانه ده. تر اوسه موږ ګڼ شمېر کسان نیولې دي. موږ ته د ترهګرو پېښور ته د ننوتلو په اړه استخباراتي معلومات مات وخت په وخت لاس ته راځي. ولسی خلک هم د تراګرو پر ضد موږ ته معلومات راکوي. موږ د ښار چاپیر امنیتي کمربندونه جوړ کړي او د ښار دننه مو د پولیسو ګزمې زیاتې کړي دي. د پاکستان حکومت تر اوسه په جنوبي وزیرستان کې عملیات پیل کړي نه دي، خو هڅې روانې دي چې د بیت الله مسعود پر ضد ولسی ملاتړ ترلاسه کړی شي. دوه مخالفو قومونو جانیخیلو او بکاخیلو حکومت ته د مرستې باور ورکړی دی. همداراز ملک ترکستان بیټنی او قاری زین الدین هم د جمعې په ورځ د پاکستان خیبر تلویزیون ته په مرکه کې ویل چې بیت الله مسعود د هند او اسرائیلو نه کومک ترلاسه کوي او د پاکستان پر ضد جنگیږي، نو ځکه دوی دغه پر ضد د حکومتي عملیاتو ننګه کوي او په خپل به هم په دغه جنگ کې د حکومت ملاتړ وکړي. خو د سیاسي چارو کارپو متقاعد ډګرمن محمود شاه بیا په دې اړه وایي
نه دا ما خیال لري او دا اوس بیت الله مسعود ځان ډېر مضبوط کړی دی. دا چې ګروپونه دي ما په خیال هغه ته څه نقصان نه شي رسولی. هغه اوس تقریبا القاعده سره ملاو شوی دی او دا هغه ډېر طاقت دی.
خو ځینې نور بیا وایي ترکستان بیټنی او قاری زین الدین د بیت الله مسعود نزدې ملګری پاتې شوي او دا هغه ډېر محرم رازونه ورته معلوم دي، نو حکومت سره د هغوی ملاتړ بیت الله مسعود کمزوری کولی شي.
د پاکستان په مرکز اسلام آباد، پېښور او یو شمېر نورو ښارونو کې د لومړي درجه امنیتي تدابیر نیول شوي دي. هاخوا له بلوچستانه د بې امنیو خبرونه را رسېدلي دي. د بلوچستان په ډېره مراد جمالي سیمه کې چاودنې 14 تنه ټپیان کړي دي او د پاکستان د دغه ایالت په مرکز کې بیا 2 تنه دولتي مامورین وشتل شوي. همدارس پر دوو ملتپالو بلوچانو ډزې شوي دي. له کوټې د ازادي راډیو خبریال د دې پېښو جزئیات وړاندې کوي.
د جمعې په ماسپښین د بلوچستان د ډیرای مراد جمالي سیمې په بازار کې د بسونو تمځای ته نږدې چې ګڼ شمېر مسافر راټول وو یوه زوروره چاودنه وسوه چې د پولیسو په وینا تر دې مهاله پکې د یوې ښځې په شمول شپاړس تنه ټپیان شوي دي. ځایي خلک وایي د چاودنې له امله د شاوخوا دوکانونو ښیښې ماتې سوې او ګڼ شمېر خلک په دې چاودنه کې ټپیان شول چې په سمدستي توګه یې د سیمې لوی دولتي روغتون ته انتقال کړي دي. خو ویل کېږي چې په پیښه کې د څلورو تنو ټپیانو حالت د اندېښنې وړ دی. له ډیرای مراد جمالي سیمې څخه یوه ځایي خبریال اصغر علي حیدر ازادي راډیو ته د دې چاودنې په اړه وویل: دا چاودنه د بسونو پر تمځای باندې وسوه. ګڼ شمېر مسافر خپلو کورونو ته د تلو په حال کې له بسونو سره راټول شوي وو او یوه زوروره چاودنه وسوه. دا چاودنه د یوه ځای پر ځای شوي بم له امله رامنځته سوه. د دې بمې چاودنې پړه دم ګړۍ ته چا پر غاړه نه ده اخیستې، خو د بلوڅو وسلوال سازمانونه په بلوچي سیمو کې د اکثرو وسلوالو فعالیتونو پړه پر خپله غاړه اخلي او دوی ورته د بلوڅو د قومي ازادۍ د مبارزې نوم ورکوي. بل لور ته د جمعې په ورځ د ناڅرګندو موټرسایکل سپرو وسلوالو د کټې پر سریاب سړک باندې دوه تنه په ډزو ووژل. د پولیسو په وینا وژل شوي کسان چې یو یې د دشت سیمې قاضي او یو بل د محکمې مامور وو، له مستونګ سیمې څخه کټې ته را روان وو چې موټرسایکل سپرو کسانو ډزې پر وکړې او دواړه یې ځای پر ځای ووژل. په کوټه کې د وسلوالو بلوڅو لخوا د پاکستان د نورو ایالتونو خصوصا د پنجاب ایالت د اوسیدونکو د وژلو لړۍ له تېر یو نیم کال راهیسې دوام لري. داسې احتمال کېږي چې د جمعې په ورځ د وژل شوي قاضي او د هغه د مرستیال د وژنې تر شا به هم د وسلوالو بلوڅو لاس وي. خو وسلوالو بلوڅو دمګړۍ ته په دې اړه څه نه دي ویلي. د دې تر څنګ بېګا شپه د سند ایالت په سکرن سیمه کې د بلوڅو د خپلواکۍ غوښتونکو غورځنګ چې مشري یې برهمداغ بوکټای کوي، یو ملتپال بلوڅ مشر مرید بوکټای او د هغه د تر زوی حضور بخش ناڅرګندو کسانو په ډزو وژلې دي چې په خلاف یې یاد شوي ګوند په بلوچي سیمو کې د درېو ورځو لپاره د ماتم او احتجاجونو اعلان کړی دی. مرید بوکټای د نواب اکبر بوکټي نږدې کس بلل کېږي چې د دې غورځنګ د مرکزي ویاند شیر محمد بوکټي په وینا نوموړی یو ځل پخوا هم د پاکستان استخباراتي ادارو وړی وو او نوموړی دا مهال د سند په سکرن سیمه کې اوسېده. د دې غورځنګ مرکزي ویاند شیر محمد بوکټای د مرید بوکټي او د هغه د تره د زوی په وژنه کې پاکستاني استخباراتي ادارې او د دوی د مخالف نواب میرعلي بوکټي ډله دخیله بولي. خو دم ګړۍ ته د علي بوکټي او د حکومت لخوا په دې اړه څه نه دي ویل شوي.
خبري مجله اوري.
د روان خبرونې په پیل کې مو په خبرونو کې دا خبر درلود چې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی د ایران د وروستیو جنجالي انتخاباتو په اړه نن په تهران کې خبرې کړې دي. د دې خبرو جزئیات عصمت چاروان په خپل رپورت کې راخیستي.
د ایران مذهبي مشر آیت الله خامنئی د دغه هیواد د جمهوری ریاست د انتخاباتو او د هغو پر نتیجو د اصلاح غوښتونکو له اعتراضونو او مظاهرو یوه اونۍ وروسته نن په تهران پوهنتون کې د جمعې د لمانځه په خطبو کې وینا وکړه چې د انتخاباتو او د هغو پر سر د رامنځته شوي بحران په اړه خپل دریځ څرګند کړي. ښاغلی خامنئی د خپلو خبرو په پیل کې وویل د اسلام دښمنانو تل غوښتي دي چې مسلمانانو ته تشویش پیدا کړي. د جمعې د لمانځه لپاره په جوړه شوې غونډه کې د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد چې مخالفان یې وایي په انتخاباتو کې د هغه په ګټه په لویه پیمانه درغلی شوی ده حاضر وو. د آیت الله خامنئی نننۍ وینا مهمه ګڼل کیږي ځکه چې هغه دا خبرې وروسته له دې وکړې چې لکونو ایرانیانو مظاهرې او اعتراضونه وکړل او د ایران د کورنیو چارو وزارت او پخپل خامنئی چې په پیل کې د محمود احمدی نژاد قطعی برای اعلان کړی وو او په دې برخه کې هر راز شک په کلکه رداوه خپل دریځ یو څه نرم کړ. خامنه‌ای چلور سره کاندیدان د ایران له اسلامی نظام سره تړلی و بلل.
این رقابتی که وجود دارد بین چهار نام زده انتخابات، این رقابت میان
د دغو څلور تنو ترمنځ چې په انتخاباتو کې سره سیالي لري دا د اسلامي نظام د مربوطو کسانو او جریانونو ترمنځ سیالي ده. خو دښمنان په بیلابیلو رسنیو کې هڅه کوي چې وښيي د ایران د نظام د پلویانو او مخالفانو ترمنځ جنجال دی. دا سمه نه ده. خامنئی له مظاهرو سره مخالفت وکړ او ویل چې د انتخاباتو نتیجې باید په مظاهرو کې نه بلکې د رایو په صندوقونو کې وټاکل شي. هغه سره لدی چې له مظاهرو سره مخالفت کوو له دوړو خو وغوښتل چې تاوتریخوالي پای ته ورسوي. خو ویل هغه کسان چې فکر کوي په مظاهرو سره به پر حکومت فشار راوړي او له دې لارې به تغییر راولي اشتباه کوي. خامنئی په عین حال کې خبرداری ورکړ چې که بیا هم خلکو مظاهرو ته دوام ورکړ تر دې به سری خبرې ورسره وکړي.
اگر کسانی بخوان راه دیگری را انتخاب بکنن اون وقت بنده دوباره خواهم آمد با مردم سریع‌تر.
که ځینی کسان بل لار غوړه کړي بیا به نو راشم او له خلکو سره به لا سری خبري وکړم. هغه څرګنده نکړه چې منظور یې له سری خبرو څه دی. خامنه‌ای وویل چې دی له ټولو غواړي چې قانون رعایت کړي او هر کار چې کوي له قانوني چینلونو یې وکړي. خامنه‌ای محمود احمدی نژاد د ایران قانوني ولسمشر د بللو پترس کې وویل چې په انتخاباتو کې د هغه برای قطعي او څرګند دی، خو دای هم وویل چې د معترضو کاندیدانو پر شکایتونو به شورای نگهبان غور وکړي. دا په داسې حال کې ده چې دو اصلاح غوښتونکو مشرانو میر حسین موسوي او مهدي کروبي ویلي دي سره له دې چې له چارواکو سره خبرې کوي خو خپل پلویان د مظاهرو دوام ته وربولي.
په راپورټ کې مو د ایران د مذهبي مشر آیت الله علي خامنه ای څرګندونې واورېدې.